السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شوې. د ازادي راډیو یوې بلې خبرونې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. په سر کې هم د دې ساعت خبرونه. د کاناډا حکومت وایي چې دغه هیواد ته د 30,000 افغان پناه غوښتونکو د لیږلو لړۍ بشپړه شوه. د کاناډا د بهرنیو چارو وزیر مارک میلر پرون په دې اړه یوه خبره شوې اعلامیه کې ویلي چې د کاناډا حکومت خوښ دی چې وی کولای شوی له ټاکل شوي مهلت نه مخکې کاناډا ته د 30,000 افغان پناه غوښتونکو د لیږد لړۍ بشپړه کړي. ټاکل شوې وه چې د پناه غوښتونکو د لیږد دغه عملیات چې د افغانانو د بیا میشتېدو په نوم پروګرام له مخې ترسره کیږي د روان میلادي کال په پای کې بشپړ شي، خو دغه لړۍ څو ورځې وړاندې د پناه غوښتونکو د وروستۍ چارتر الوتکې تر تګ وروسته پوره شوه. کاناډا په تیرو دو کلونو کې تر ډیره هغه افغانان وړي چې افغانستان کې د دغه هیواد له پوځیانو سره کار کړی دی. پر دې سربیره دغو افغانانو کې مدني فعالان، خبریالان، د پارلمان غړي او یو شمېر قاضیان او څارنوالان هم شامل دي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیر خان متقی په انقره کې د ترکیې له بهرنیو چارو وزیر حاکان فدان سره کتلی دي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي چې په دې لیدنه کې د اړیکو د پیاوړي کولو پر اهمیت سربیره د نویو سوداګریزو دهلیزونو په پرانیستلو هم ټینګار شوی دی. د بیان له مخې امیر خان متقی د ترکیې هیواد له مرستو مننه کړې او په انقره او استانبول کې د طالبانو د معرفي شوو ډیپلوماتانو منل په دوه اړخیزو اړیکو کې ښه پرمختګ بللی دی. د حاکان فدان په حواله راغلی چې ترکیه له افغانستان سره خپل همکاري جاري ساتي، که څه هم د ترکیه په شمول د سیمې په لرو او نږدې هیوادونو کې د طالبانو ډیپلوماتان منل شوي، خو هڅې و هیواد لا د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. مولوی عبدالاحد طالب د طالبانو د مشر مولوی هبت الله خونزاده د ځانګړو ځواکونو د قمندان په توګه ټاکل شوی دی. باختر دولتي اجانس د طالبانو تر کنټرول لاندې دی لیکلي چې دغه مقرری د طالبانو د مشرتابه د حکم له مخې شوې ده. مولوی طالب په خوا د هلمند والی وو. د طالبانو مشر مولوی هبت الله خونزاده چې له هیڅ بهرنۍ رسنۍ یا کورنۍ رسنۍ سره مرکه نه ده کړې تر اوسه په عام محضر کې هم نه دی لیدل شوی. اروپای ټولنه او د ملګرو ملتونو پراختیايي موسسه د افغان خزینه سوداګرو د ملاتړ لپاره یو ګډ پروګرام پیلوي. دا خبره د افغانستان لپاره د اروپای ټولنې استازولۍ پر خپل ایکس پاڼې لیکلې ده. د بیان له مخې د اروپای ټولنې او د ملګرو ملتونو پراختیايي موسسې یو ان ډی پی افغانستان څنګه په دغه ګډ پروګرام سره د شریعت مطابق د سپما ګروپونو او کوچنیو پورونو له لارې د افغان خزینه سوداګرو او ځوانانو متشبثینو لاسنیوی کیږي. اروپای ټولنې نه دی ویلي چې څومره خزینه سوداګر دغه پروګرام برخمنېږي، خو زیاته کړې ده چې تمه ده په شپږو ولایتونو کې دا پروګرام پلی شي. او په داسې حال کې چې اسرائیلي ځواکونو د دوشنبې په ورځ په غزې کې له دوو خواوو پرمختګ کړی، ملګرو ملتونو خبرداری ورکړی چې د اسرائیلو هوایي بریدونو هغه روغتونونو ته نږدې هدفونه په نښه کوي چې د زرګونو ټپیانو د درملنې تر څنګ پکې لسګونه زره فلسطینیانو هم پناه اخیستی. دا خبرونه تفصیل زموږ په ویبپاڼه کې هم موندلی شئ. آدرس د ازادي راډیو ټکی کام وړاندې په خبرونه کې. پاکستان کې ناقانونه افغان کډوالو ته د وتلو مهلت نن پای ته رسیږي. یو شمیر راستانه شوي کډوال مو غږولي.
په کورو باندې چاپیره وهلې وو بیتلو بیا په 15,000 لاسزره 15,000 دا بیا لمور ساکسي بالا مور دا وویل چې وروره خپل وطن ته ولاړ شو وچې ډوډۍ دي چې له دې زوره مور خلاص.
د چارو کتونکي وایي پاکستان له افغان کډوالو د یوې الې په توګه کار اخلي او د پیسو له نړیوال صندوق ځان ته پکې امتیاز ترلاسه کوي. د کرکټ په روان نړیوال جام کې د افغانستان دریمه پرله پسې بریا.
And a magnificent win for Afghanistan. They moved to fifth on the table.
افغانستان پرون د سریلانکا ټیم ته ماته ورکړه او جدول کې پنځم ځای خپل کړ. نو راپور نه هم لرو په دوهم نیمایي کې د زهرو کاروان پروګرام له یاده مباس.
در دې شیبه
د ازادي رادیو خبري ټولګه
خبری ټولګه ته خراغلې د تخنیکی همکار طاهر روخان سلامونه هم ومنې. راځو د خبرونې د سر موضوع ته. له پاکستان د بی اسناد کډوالو د ایستلو لپاره د دغه هیواد د حکومت ضرب الاجل نن سه شنبه پای ته رسیږي. یوه میاشت وړاندې اسلام آباد ټولو ناقانونه کډوالو ته خبرداری ورکړ چې که د نومبر تر لومړۍ پورې له پاکستانه ونه وځي نو له هیواده به وشړل شي. دا په داسې حال کې ده چې ملګرو ملتونو او د بشري حقونو سازمانونو له اسلام آباد غوښتي چې دغه پلان وځنډوي. دغه راز د پاکستان په څو ښارونو کې د حکومت د دغې پرېکړې پر ضد مظاهرې هم شوي. تفصیل یې له صفي الله ستانکزي اورو.
راپورونه وایي چې د پاکستان امنیتي ځواکونو د افغان کډوالو د نیولو او بیرته ستنولو لړۍ له ټاکلې مودې مخکې پیل کړې ده. یو تن افغان کډوال محمد آصف آزادي راډیو ته په دې اړه وویل:
پولیس چاپی وخی د دې پالن کې لعنت کړی رسمنګه نو خو چاپی د دې چاپی وخی پټه پټه راشم سړی تر نه بوزي زنان پیسې تر نه غواړي.
کڅا ملګرو ملتونو له اسلام آباد غوښتي چې د افغان کډوالو د شړلو پلان وزندوي، خو پاکستانی چارواکي وایي د نومبر په لومړۍ نیټه به د ناقانونه کډوالو د اخراج لړۍ پیل شي. د پاکستان د کورنۍ چارو سرپرست وزیر سرفراز بوکتی ویلي د بی اسناد کډوالو د ایستلو د عملیاتو په ترڅ کې امنیتي ځواکونه د دغو کډوالو پر استوګنځایونو چاپی وهي چې هغوی ونیسي او د کډوالو مرکزونو ته یې ولیږدوي. خو د ملګرو ملتونو د بشري حقونو عالي کمشنرۍ په خپل وروستۍ اعلامیه کې له اسلام آباد غوښتي مخکې له دې چې یو بشري ناورین رامنځته شي د افغان کډوالو د ایستلو پلان وځنډوي. په جنیوا کې د دې کمشنرۍ ویاندې روینا شمید ثانی ویلي د افغان کډوالو هر ډول ستنېدل باید خوندي، باعزته، داوطلبانه او د نړیوالو قوانینو له مخې وي. نوموړي د کډوالو د شړلو طرحه ډېره د اندېښنی وړ بلله. وویل هغه کسان چې د اخراج له خطر سره مخ دي افغانستان ته د ستنېدو پر مهال به له بشري حقونو له جدي نقص لکه نیول، شکنجه، خپلسري توقیف او نورو غیر انساني چلندونو سره مخ شي. خو د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په غبرګون کې ویلي د اخراج پرېکړه یوازې د غیر قانوني کډوالو په اړه کېږي او هغه کسان چې د اوسېدو اسناد لري او راجستر دي له دې پرېکړې مستثنا دي. په همدې حال کې د اسلام آباد او کراچۍ په ګډون د پاکستان په څو ښارونو کې د ښځو د حقونو فعالانو د افغان کډوالو استلو د پلان پر ضد مظاهرې کړي. په همدې حال کې یو شمېر کارپوهان په دې باور دي چې اسلام آباد د افغان مهاجرینو له مسلې څخه د فشار د یوې وسیلې په توګه کار اخلي تر څو له نړیوال وجهي صندوق IMF څخه د پور اخیستلو لپاره غوره شرایط ترلاسه کړي. د پوهنتون استاد او د سیاسي او اقتصادي چارو کارپو طارق فرادي آزادي راډیو ته وویل:
دا د پاکستان آرمی تصمیم دی، خو له سرپرست حکومت څخه استفاده کوي چې دغه عمل تکمیل کړي. پاکستان څو ورځې وروسته IMF سره یو میټینګ لري او IMF سره یو پاکیج غواړي چې پاکستان ته مرسته شي.
افغانستان کې د طالبانو حکومت له پاکستانه د افغان کډوالو د ایستلو پرېکړه غیر انساني بللی او ویلي دي چې دا د دواړو هیوادونو ترمنځ د واټن لامل کیږي.
اوریدونکو هم اوریدل چې په پاکستان کې ناقانونه افغان کډوالو ته چشمیرې 1.5 میلیونه ښودل شوی. ورکړل شوی مهلت یا ضرب الاجل نن وروستۍ ورځ ده او د پاکستان د حکومت د پرېکړې له مخې سر له سبب د دغو ناقانونه کډوالو د نیولو او افغانستان ته د راستولو لړۍ پیلېږي. په همدې حال کې زرګونه افغان کډوال په دې وروستیو کې د سپین بولدک له لارې افغانستان ته راستانه شوي دي. دغه افغان کډوال چې اوس خپل وطن ته راغلي هلته په پاکستان کې د پولیسو له زور زیاتي شکایتونه لري. تفصیل زموږ د خبریال په راپور کې.
د کندهار د سپین بولدک چمن لار دلته په کډبار په سلګونه لاري او دانسن موټرونه له پاکستان څخه د افغانستان خاورې ته داخليږي. راغلی کډوال دلته د کندهار د سپین بولدک لسوالی د راستنیدونکو په کیم کې خپل قانوني مراحل بشپړوي. عبدالنبی او روري هغه افغان کډوال دي چې تازه د خپل کورنۍ سره یو ځای له شاوخوا 25 کال وروسته هیواد ته راستنه شوی دي.
په کورو باندې چا پیرا وهلی یا موږ په خپل کوڅه ته براوه تو کور به پاتو بو به طلبیا په 15000 لزر 15000 دا به موږ ساتس سیا کم روزانه موږ کول هغه دی وړل کښیان مودغه پاتو موږ ډیر زیات مجبوریت سره مخامخ شو. بعد لغسه بالا موږ دا وې چې ورور خپل وطن ته لاړ شو وچه ډوډۍ دی چې لږه زوره موږ خلاص. خدای تعالی دې موږ خپل وطن ته په خیر ورسې دې زی بالا اثرات موږ نه غواړو.
عبدالغیاس یو بل افغان کډوال دی چې 15 کلونه وړاندې د خپل کورنۍ سره یو ځای د کار لپاره پاکستان ته مهاجر شوی وو. دی په پاکستان کې له افغان کډوالو سره د دې هیواد د پوځیانو له لوري د ځورونې وهلو ډبولو پر کورونو د چاپو او له دوی څخه په بېلابېلو نومونو د پیسو اخیستلو کیسې کوي.
ټول مو وښکاره کبل به جوړو ته بوت چالت به بوت نور دوی ورځې دوی ورځې باندې وبیا چې وکس براله بالا به بیا سلوي زره کیا 5000 راک بالا به پرچرا باندې کارت مستر پیسې نه وینو چې شمور کړی وای پرچې را باندې کارت ورو بیا بل ته باندې ورو بیا به شلو زیا 5000 وخ راکی بیا چې به رایلا کړو دوی ورځې په کور کې ناس یو شپه سبب لاټ بیا به ونی وای بیا به پیسې سره واخسته دغه ګرالو کوټه ده کوټه کوم دوی ورځې تیر کړه غزګو دل ترال اسلام آباد کم دغال دی پنجاب کم دغال دی لاور تر خلاص ټول لکه دا ظلم کې
د پاکستان لوري هیواته د افغان کډوالو د بیرته ستنېدو ټاکل سوی ضرب العجل نن سه شنبه د اکتوبر 11 پای ته رسیږي چې ورسره مهاله د کندهار سپین بولدک او چمن لاري د افغان کډوالو راتګ زیات شوی. په دې ولایت کې د طالبانو د حکومت د کډوالو او بیرته رسنیدونکو ریاست د معلوماتو لمخې هر ورځ د سپین بولدک لاري 250 کورنۍ هیواته راستنیږي چې په روانه میاشت کې د راغلو کډوالو شمیر 4600 کورنۍ ته رسیدلی. په عین وخت کې راستنه شوي کډوال د طالبانو له حکومت څخه د سرپناه او کار پیدا کول غوښتنه کوي.
ولا کیا سرپناه لرم یا ځای نیمره لرم د طالبانو صاحبان صدا غواړو چې موږ ته یو ځای چې په خلک پناه نه لري یو ځای خیمه یو زمینه دار برابر کړي.
جمع را روان دل امارات اسلامی نام دا خواهش دست مونگ تا باید دا کار زمینه برابره کی کارکدیم باید برابره کی کور نست زمین دا خاص نلرو والا بچان دی ماشومان دی مونگ سرا بس دوی ندا غیو خواهش لرو سی دا زمین دی پخیر مونگ تا یا پردداری زای برابر کی چون موش دا خپل کرد زای پزای کو مونگ سرا دی امرست او کی
له پاکستان څخه افغانستان ته راستانه شوی افغان کډوال د کندهار په سپین بولدک ولسوالۍ کې د کډوالو د نړیوال سازمان IOM او د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د عالي کمشنري یا UNHCR لخوا لومړنی د اړتیا وړ توکي ترلاسه کوي. دغه راز په کندهار کې د طالبانو د حکومت د کډوالو چارو ریاست وایي دغه کډوالو لپاره د کندهار ښار او سپین بولدک ترمنځ د اوتغره په سیمه کې موقت کیمپ جوړوي. خوراسته نصیب کډوال د دایمي استوګنی او کاری فرصتونو غوښتنه کوي.
په همدې حال کې د طالبانو حکومت هم ویلي چې یو عالی کمیسون جوړ کړي چې بیلابیل کمیټې پکې دي او دغه کمیټې موظف شوی چې له پاکستان او دغه راز د نورو هیوادونو د راستنو شوو کډوالو لپاره سهولتونه رامنځته کړي. په دغه سهولتونو کې د کډوالو لیک درالیکت او دغه راز د موقتو یا لنډمهاله پندغالو یادونه شوې ده. په همدې حال کې یو شمیر هغه ښوونیز مرکزونه هم چې په پاکستان کې افغان کډوالو ته خدمات وړاندې کول او یو شمیر ښوونځي او ځانګړي ښوونیز مرکزونه داسې و چې پکې یو شمیر نجونو ته زده کړې ورکول کېدې دا د دې له ویرې تړل شوي چې هلته پاکستانی پولیس پکې افغان کډوال ونیسي. دا چې دغه ښوونیز مرکزونه څو او څه فعالیتونه درلودل تفصیل په دې راپور کې اورو.
په داسې حال کې چې د پاکستان د حکومت لخوا له دغه هیواد څخه د ناقانونه افغان کډوالو د ایستلو وروستۍ نیټه په نږدې کېدو ده، په اسلام آباد کې د افغان کډوالو هلکانو او نجونو لپاره یو شمیر ښوونځي او ښوونیز مرکزونه تړل شوي دي. په اسلام آباد کې د آفتاب ښوونځي مسؤول سید قاسم هاشمي د یک شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د پولیسو لخوا د افغانانو د نیولو او افغانستان ته د هغوی د بیرته استولو د اندېښنې له امله دغه ښوونځی د نامعلومه مودې لپاره تړل شوی دی.
تقریبا چهار روز میشه که
کابو څلور ورځې کېږي چې ښوونځي متړلې دي. موږ ویره لرله چې پولیس به په یو وخت ښوونځي ته نه ننوځي، لکه د سر سعید په سیمه کې چې ښوونکي او زده کوونکي نیولې دي. که دا ډول وضعیت پر موږ راغی زموږ د ښوونکو او زده کوونکو روحیه به ډېره خرابه شي، ځکه موږ ښوونځي وتړل.
د ښوونځي شاوخوا 450 افغان زده کوونکو ته له اتو میاشتو راهیسې والیا زده کړې ورکولې چې 250 نجونې وي. په اسلام آباد کې د اکتو اکاډمۍ په نوم د یو ښوونیز مرکز اجرایوي مشر محمد کاظم حیدری وای دغه مرکز د یو شمیر زده کوونکو له نیول کېدو وروسته دوی هم خپل فعالیت بند کړ.
د اکتوبر په څلورمه د پولیسو یو ډله مرکز ته راغله او شاوخوا 15 کسان یې ونیول چې یوه یې لا هم په بند کې دی. موږ په موقتي توګه یو تن د 80,000 څخه تر 100,000 پاکستاني کلدارو په ضمانت خوشي کړ. په دې وضعیت پر اساس مو مرکز په موقتي ډول تړلی او زموږ فعالیتونه جریان نه لري.
نوموړی وایي په دې مرکز کې بهرنۍ ژبې تدریس کېدلې چې شاوخوا 90 سلنه زده کوونکي افغانان دي. یو شمېر نجونې زده کوونکي چې د آفتاب مشال په ښوونځي کې زده کړې کولې د دې وضعیت اندېښمنې دي او د پاکستان حکومت غواړي چې د افغانانو له نیول کېدو ډډه وکړي څو هغوی وکولی شي په ارامه زده کړې وکړي. له دوی څخه دوو تنو یې مینې او کوثر آزادي راډیو ته وویل:
زه په یو غټه امید دلته راغلی یم چې په آینده کې به خپل جامعې ته یو څه کار وکړم. مګم دا مکتب مضبوط شوی دی، بیا هم موږ ایران یو چې د موږ افغان نجونو سرنوشت به څه شی سي.
از دولت پاکستان خواهش دارم.
زه د پاکستان حکومت څخه غوښتنه کوم چې د افغانانو د نیولو او ایستلو لړۍ ودروي او دلته چې موږ ته د زده کړو زمینه برابره ده اجازه راکړي چې په ارامه خپلې زده کړې وکړو. موږ د ښوونځیو د تړلو په اړه ډېر اندېښمن یو.
په پاکستان کې میشت یو شمېر افغانان وایي وروسته له هغه چې د طالبانو حکومت له شپږم ټولګي څخه پورته د نجونو لپاره د ښوونځیو دروازې وتړلې، دوی د خپلو نجونو د زده کړو د دوام لپاره پاکستان ته راغلي تر څو له زده کړو بې برخې پاتې نه شي. خو د دوی په خبره داسې ښکاري چې له ځینو څخه دا فرصت اخیستل شوی دی.
خبرونه او راپورونه لمړی له آزادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ.
د افغانستان د کرکټ نړیوال جام کې یو بل پخوانی اتل لوبډله سریلانکا هم ماته کړه. البته د افغانستان لوبډلې د کرکټ په نړیوال جام کې یو بل پخوانی اتل لوبډله سریلانکا ماته کړه. دا په نړیوال جام کې د افغانستان شپږم لوبه او دریم برای دی. افغانستان تر دې مخکې پاکستان او انګلستان ته هم ماته ورکړي. تفصیل له صفی الله ستانکزی اور.
د افغانستان د کرکټ ملي ټیم سریلانکا ته په ماتې ورکولو د نړیوال جام نیمه پای لوبه ته د لار موندلو هیلې ژوندۍ وساتلې. لوبه بیګا د هند په پونې ښار کې وشوه. افغانستان وتوانی د سریلانکا د ټیم لخوا د 202 منډه هدف د دریو لوبغاړو په سوځېدو پوره کړي.
And a magnificent win for Afghanistan. They moved to fifth on the table.
د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم سر روزونکی جاناتن تروت تر لوبي ورسته د افغان لوبغاړو د خو لوبو د علت په اړه یوې پوښتنې په جواب کې ویل: افغان لوبغاړي د بخت او طالع په حساب نه لوبيږي، بلکې په بشپړ پلان او وړتیا سره میدان ته کوزيږي.
And so when it comes to match day, it's not just sort of rock up and it's
کله چې د لوبي ورځ وي خبره بخت او طالع ته نه پریږدو، بلکې په دې باور یو چې لوبغاړي میدان ته کوزي کې چې خو زليګه ورتیا لري او په دې هله لوبي کې چې خې منډي جوړې کړي او همداسې مورال نور مهم راتلونکو لوبو کې ولري. له سریلانکا سره په لوبه کې افغانستان لومړی بالینګ وکړ چې فضل حق فاروقي تر ټولو ښه وزلید. هغه چې تر یوې لوبې دمې وروسته بیا ټیم ته راغلی او وتوانید څلور وکټې واخلي او د لوبي غوره لوبغاړی هم شو. داغه ترڅنګ مجیب الرحمن دوا، راشد خان او عظمت الله یو وکټ واخیسته. یو لوبغاړی رحمان الله ګربز او یو بل لوبغاړی ابراهیم زدران رن اوټ یا د منډي پرمال اوس وزول. په دې ترتیب افغانستان د سریلانکا لوبډله په داسې یو میدان کې په 201 منډو ټوله کړه چې د توپوهنې لپاره مساعد ګڼل کېده. د افغانستان لپاره په ځواب کې کڅام پیلیز لوبغاړی رحمان الله ګربز په هیڅ منډو اوټ شو، خو وروسته ابراهیم زدران 9 او رحمت شاه 28 منډې وکړې. د دوی تر سوځېدو وروسته لوبډل مشر رحمت الله شهیدی 55 او عظمت الله 3 منډې وکړې او لوبه وګټله. افغانستان په دې بریا سره د نړیوال جام د جدول 5 ځای 15 مقام ته پورته شو. همدارنګه د افغانستان ران ریټ یا د بریا تناسب هم تر پخوا لږ څه ښه شو، خو لا هم په منفي کې پاتې دی. ران ریټ هغه وخت مهمه وي چې څو ټیمونه مساوي نمرې ولري، خو بل پړاو ته د لارې موندلو لپاره په خپل ښه اوسط اتکا کوي. د افغانستان بله لوبه د جمعې په ورځ د نومبر په 3 په لکنو کې له هالند سره ده. د ملي ټیم سر روزونکی جاناتن تروت له هالند سره د لوبې په اړه وویل:
The Netherlands is our next game. They've
played زموږ روانه لوبه هالند سره ده. هغه تر دې د ما ډیر خل لوبي دلی خای یو سخت لوبه مخکې ول رخ په نړیوال جام کې مهمه نه ده چې چا سره لوبي کې ځکه لدی ورسته هر لوبه سخت ده. موږ هالند سره لوبي لپاره ځانونه چمتو کوو. افغانستان له هالند سره 15 واره تر دې مخکې لوبي کړي چې څلوري ترې ګټلې. افغانستان پر روان نړیوال جام کې لښپګو لوبو 3 ګټلې، له پاکستان، انګلستان او سریلانکا، خو پر هند، بنگلاديش او نیوزیلند بایللې. د کرکټ مبصرین وړاندوینه کوي چې افغانستان اوس نیمه پای لوبې ته د وتلو لپاره باید له پاتې دریو لوبو چې د هالند، جنوبي افریقا او استرالیا سره لري ټولې یا دوه خامخا په لوړ توپیر وګټي.
له خبرونو ور اخوا
اوریدونکو په دې ټولګه کې ستاسو پیغامونه هم لرو، خو اوس راځو دې ته چې یو شمېر کابل خاریان وایي چې د امریکایي ډالرو په وړاندې د افغانیو د بیې لوړېدو سره په بازارونو کې د لومړنیو توکو بیې نه دي راکته شوي، خو یو شمېر دوکانداران وایي چې پخوا یې خپل مالونه په لوړه بیه اخیستي، نو اوس هم مجبور دي چې په هماغه لوړه بیه وپلوري. نور تفصیل له سنا کاکړ اورو.
په داسې حال کې چې په تیرو څو ورځو کې د ډالرو پر وړاندې د افغانیو بیه رالوېدلې، د کابل یو شمېر اوسېدونکي وایي له دې سره سره د خوراکي توکو، تیلو او ګازو بیې نه دي راټیټې شوې. یو له دوی څخه احمد ازادي راډیو ته وویل
د بازار روزمره کې هیڅ کوم
ځای په بازارونو کې داسې ځای نشته چې بیې ټیټې شوې وي. د مثال په ډول یو لیتر تیل 4 اویا یا 8 اویا افغانۍ دي، یو کیلو ګاز 5 اویا افغانۍ دی، او همداسې نور شیان لکه بوره، غوړي، وړه. کله چې د ډالرو بیې لوړه شي نو دوکانداران هم د هر شي بیې لوړوي.
د کابل دوه نور اوسېدونکي عبدالقادر او انیسا هم ورته شکایت لري او د طالبانو له حکومته غواړي چې پر بازارونو کنټرول ولري.
از مسئولین که
د اړوند مسولینو څخه غواړو چې دې برخې ته پاملرنه وکړي، نرخونه کنټرول کړي. موږ له جدي ستونزو سره مخ یو. د خوراکي توکو برابرول موږ ته ډېر ستونزمن کار دی. موږ د ورځې 200 یا 300 افغانۍ کار کوو چې هیڅ هم نه کیږي.
روزانه 200-300 کار میکنیم. 200-300 افغانۍ هیڅ نه میشه بر ما.
ما زمانی که یک کارمند دولت،
کله چې زه د دولت کارکونکی وم، زما عاید په افغانۍ و، ډالر قیمت و. اوس چې زه اجیره خوره شوی یم او د بهر څخه زما د مصرف لپاره یو څه ډالر لیږل کیږي، فکر وکړی خاورو سره برابر شوی او افغانۍ اوس ارزښت پیدا کړی.
د کابل د سرای شهزاده د یو شمېر صرافانو د معلوماتو له مخې نن یک شنبه یو امریکایي ډالر په 3.90 افغانۍ وبدلېده. د اګست په لومړۍ نیټه د افغانۍ پر وړاندې د یو ډالر ارزښت 15 افغانۍ و چې تر اوسه 3 ځلې ټیټ او لوړ شوی دی. د کابل ښار یو دوکاندار رفیع الله وایي چې دا او نورو ډیرو هټیوالو په خوا خپل توکي په لوړه بیه پیرلی او اړ دي چې په هماغه بیه یې وپلوري.
موږ کومه سودا چې په قیمت اخلو هغه هم لا خرڅه کړې نه وي چې د ډالر نرخ بیرته ټیټ شي، نو موږ کولای نه شو چې هغه سودا چې موږ په جګ قیمت اخیستي هغه په ټیټ قیمت خرڅه کړو. دا خو ملنداره خبره ده کې زموږ تاوان دی، موږ تاوان کوو.
دا په داسې حال کې ده چې شاوخوا یو میاشت وړاندې بلومبرګ نشریه د یو راپور په خپرولو سره ویلی و چې د افغانیو ارزښت د نړۍ په درجه بندۍ کې 3 مقام خپل کړی. په تیرو 3 میاشتو کې د افغانیو ارزښت 9% لوړ شوی او په ټولیز ډول سږ کال د افغانۍ ارزښت 12% وده کړې. بلومبرګ زیاته کړې چې د میلیاردونو ډالرو بشري مرستو راتلل او لاسي ګاونډیو سره د سوداګرۍ زیاتوالی د نړۍ په درجه بندۍ کې د افغانیو د ارزښت لوړېدو اصلي لاملونه دي. نړیوال بانک هم د جولای په 10 د یو راپور په خپرولو ویلي چې افغانستان ته په اونۍ کې د 40 میلیونو ډالرو بشري مرستو را رسېدل د افغانیو د ارزښت په ثبات کې اغېز لري. د اقتصادي چارو یو شمېر پوهان د سوداګرۍ د توازن، د خلکو د پیرودنې د ځواک کمیدل، د وارداتو کموالی، د قانونو په ګډون د صادراتو زیاتوالی او د افغانستان په ټولو سیمو کې په بهرنیو اسعارو د راکړې ورکړې مخنیوی د افغانیو د ثبات په ساتلو کې اغېزمن بولي. یو له دغو پوهانو ازرخش حافظي ازادي راډیو ته وویل خو له دې سره سره د نورو ستونزو له امله د افغانیو د بیې ثبات د بېوزلۍ په له منځه وړلو کې ډېر اغېز نه لري.
ثبات پولي به تنهایی خود
یوازې د پیسو ثبات بیکاری او بیوزلۍ له منځه نه وړي. یوازینی اغېز یې دا ده چې د پیسو پرسو په هیواد کې راټیټېږي او بینه لوړېږي، خو کله چې پیسې او کار نه وي چې له امله یې د افغانستان وګړي ثابت عاید ولري، لوږه او بېوزلي په خپل ځای پاتې کېږي.
هغه زیاته کړه له هغه ځایه چې وارداتي توکي په ډالرو اخیستل کېږي، نو که د افغانۍ بیه راټیټه شي بیې لوړېږي او پرسو به هم لوړ شي. خود طالبانو د حکومت وایان ذبیح الله مجاهد شاوخوا 4 میاشتې وړاندې ادا کړې وه. څېړنو ښودلي چې په افغانستان کې د پیسو د پرسوب کچه منفي او ته رسېدلې او په دغه هیواد کې د خوراکي توکو بیې د ډېرو پرمختللو هیوادونو په پرتله ټیټې دي. خو یو شمېر زیات افغانان په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ په تیرو 2 کلونو کې د عاید له کموالي او بیکارۍ څخه شکایت کوي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر یو چا د معلوماتو له مخې دا مهال په افغانستان کې 9.2 میلیونه وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت تاسو وکړئ.
ازادي راډیو 4 ساعته
اوس هم راځو دې ته چې په غزنی کې په نشو د روغدو کسانو د راټولولو لړۍ پیل شوې. د طالبانو د حکومت سیمه ییز چارواکي وایي د خپل مشر د فرمان پر اساس یې یاد لړۍ پیل کړې او په لومړي ګام کې به 1500 پر نشو توکو روغدو کسان راټول او درملنه به یې ترسره شي. تفصیل زموږ د خبریال په راپور کې اورو.
د غزنی ښار په منځ کې تیر سوې جلګه په دغه جلګه کې اوس له سلطان بند څخه را بهېدونکي ډېرې کمې اوبه بهېږي، خو د بهېدونکو اوبو په څنډه کې به تر هر پله لاندې لسګونه په نشو روږدي کسان راټول و چې اوس نسته، ځکه د طالبانو حکومت سیمه ییز چارواکي وایي له دغه ځایه د متحدینو د راټولولو لړۍ پیل کړې ده. د غزنی ولایت والي حافظ محمد امین عمری د یادو کسانو د راټولولو د لړۍ د پیل پر مهال رسنیو ته وویل د طالبانو د مشر د فرمان پر اساس یې یاد لړۍ پیل کړې او په لومړي ګام کې به 1500 په نشه یي توکو روږدي کسان راټول او درملنه به یې وسي. عمری زیاته کړه د غزنی له مرکز ولسوالیو څخه د یادو کسانو د راټولولو لپاره یې د درملنې، هستوګنځي، عیاشي او اباتې پیسې د دغه ولایت له یولس سیمه ییزو ادارو څخه راټولې کړې دي. نوموړي وویل هڅې روانې دي چې په نږدې راتلونکي کې به د 300 نورو روږدو کسانو د راټولولو او درملنې امکانات هم برابر کړي.
څومره په افغانستان کې معتادین د بټول نیولی کېږي، جمع کېږي به او علاج او تر تداوي لاندې به نیولی کېږي. په نورو ولایتو کې مخکې شورا سوی وو، زموږ په ولایت کې د ډېر وخت نه زموږ ټول ادارات دغه هڅه وه، د عامو خلکو هم دغه هڅه وه چې دغه پروګرام ترتیب شروع شي. نو دغه نن الحمدلله پروګرام ترتیب شروع شو، تقریبا تر 1500 پورې شاوخوا معتادین چې څومره دي هغه به جمع کېږي، بیا به دې علاج کولی کېږي.
نوموړی وایي هغه ښځینه متعدینې چې دوی به یې راټولوي لومړی به کابل ته انتقالیږي او بیا به وروسته په غزنی کې ورته د درملنې زمینه برابره سي. دوی په کورنیو هم غږ کوي چې خپل متعدین وهڅوي چې د درملنې له لړۍ سره یو ځای او له دغه ناروا عمل څخه لاس واخلي. په غزنی کې دا وخت په نشو د روږدو کسانو د درملنې دوه روغتونونه دي چې یو یې په غزنی مرکز کې 500 بستریز او بل هم په جاغورو ولسوالۍ کې شل بسترز دی. که څه هم چې د غزنی تر څنګ د هیواد په ډیری سیمو کې وخت په وخت په نشو د روږدو کسانو درملنه سوې، خو د ټولنیزو ناخوالو او کار نه درلودو له امله بیرته په نشو روږدي سوې دي. د طالبانو حکومت چارواکي وایي په کار او ټولنیزو چارو وزارت باندې غږ کړی چې د دغه کسانو لپاره د کار زمینه برابره کړي. اوس مهال په غزنی کې د یو سل شل ښځو او یو شمېر ماشومانو په ګډون تر 13000 زیات کسان په نشه یي توکو روږدي او درملنې ته اړتیا لري. په ورته وخت کې په غزنی کې د طالبانو حکومت سیمه ییز مسؤلین وایي دوی هم غواړي چې یادو کسانو ته له درملنې وروسته د کار زمینه برابره کړي تر څو په دغه ولایت کې پر نشه یي توکو د روږدو کسانو شمېر صفر ته راټیټ شي.
ستاسو له پیغامونو.
السلام علیکم، د آزادی رادیو کارکونکو اوریدونکو ته شیخ زاهد له هلمند نوزاد څخه. زما له نظره که مهاجرین چې راستنیږي یا راستنه تو ته مجبور کیږي چې راستنه سي خپل هیواد ته د ایران او پاکستان سره، نو دا چې دی دا یقینا بوج دی پر افغانستان باندې، خصوصا پر ولایتي مراکزو باندې چې په هیواد کې وچکلي هم ده. د وچکلي له کابله هم د کلیو څخه ولسوالیو څخه خلک د ولایت مراکزو ته مراجعه کړې ده هم ځي. نو باید امارت اسلامی او مثلا د تجار او کارپوهان انجنیرانو په همکاري په مشوره سره باندې چې نوي ښارګوټي افتتاح سي، د مثال په توګه د لشکرګاه سره د دورایف خواته دلته نایسراج په سیمه کې دلته یو ښارګوټي لشکرګاه ته نږدې افتتاح سي، دا سکندر ته نږدې د سپین بولدک پر لار باندې، د حیرتان دغه اسلام کلا او هرات تر مابین نور داسې نیمروز خوا کې، چې دا به دغه مهاجرو ته نمرې ورکړ سي، ښارګوټي نور د یویشتمې پېړۍ مطابق پلان سي، صنعتي او تجارتي او د مارکیټونو په شي کې وي. نو دا خلک به خپل هم بعضې وسلې د کدله سي چې ولري چې یو خټین کورونه جوړ کړي، او بیا که خلک چې ډېر ناتوانه وي هغه د نړیوال خیریه ټولنو څخه غوښتنه وسي چې دوی ته یو خټین کورونه یو سرپناه جوړ کړي، نو دا به د دې مهاجرو یو ستونزه یو اندازه حل کړي او موقت کمپونه چې دي دا نتیجه نه ورکړي. د یوې خیمې په قیامت باندې یو خټین کور جوړیږي چې نوي ښارګوټي افتتاح سي، دا به هم داخل خلکو ته وسایه وي هم مهاجرونو ته. وسلام، احترام.
سلام علیکم، د آزادی رادیو اوریدونکو کارکوونکو ته سلامونه کوم. الله دې وکړي چې ټول ښه او روغ بیاست. زموږ د غزني ولایت ګیرو ولسوالۍ د مرستو کوم مرستې چې د خارجو د نورو مملکتو راځي، دا زموږ خلکو ته په مستحق ډول نه ورکول کېږي. نو په عمارت اسلامي کې سیارې اسلامي نظام ده او د اسلام نوم ده. نو دغه چې شیان دغه سیمونه دغه ګیرو ولسوالۍ سرپرسته څخه مو ډېر شکایتمن یو، باید مو غږ مسؤل چارواکي واوري.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي رادیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00422114201.
اوریدونکو د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو وړاندې درته د زهرو کاروان پروګرام خپرېدو ته چمتو دی، خو اوس پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته. د کاناډا حکومت وایي چې دغه هیواد ته د 30,000 افغان پناه غوښتونکو د لیږلو لړۍ بشپړه شوه. د کاناډا د بهرنیو چارو وزیر مارک میلر پرون په دې اړه په یوه خبر پاڼه کې دا خبره کړه. ویلي دی دوی خوښ دي چې له ټاکل شوي مهلت نه مخکې کاناډا ته د 30,000 افغان پناه غوښتونکو د لیږد لړۍ بشپړه کړي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیر خان متقی په انقره کې له خپل ترکی سیال حکان فدان سره په دوه اړخیزو اړیکو او دغه راز د سوداګریزو دهلیزونو په پرانستلو خبرې کړې دي. مولوي عبدالحد طالب د طالبانو د مشر مولوي هبت الله خونزاده د ځانګړو ځواکونو د قمندان په توګه ټاکل شوی دی. مولوي طالب پخوا د هلمند والی و. اروپایي ټولنه او د ملګرو ملتونو پراختیایي موسسه د افغان خزینه سوداګرو د ملاتړ لپاره یو ګډ پروګرام پیلوي. دا خبره د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې استازولۍ پر خپل ایکس پاڼه لیکلې. او په داسې حال کې چې اسرائیلي ځواکونو د دوشنبه په ورځ په غزې کې له دوو خواوو پرمختګ کړی، ملګرو ملتونو خبرداری ورکړی چې د اسرائیلو هوایي بریدونو هغه روغتونونو ته نږدې هدفونه په نښه کړي چې د زرګونو ټپیانو د درملنې تر څنګ پکې لسګونه زره فلسطینیانو پناه اخیستې.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومني. د زهرو کاروان د دې اونۍ خپرونې ته مو هرکلی کوم. د زهرو کاروان د دیونی په خبرونه کې مستاس لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. اروپا ته سلګونه لیټره اوبلنه خیخه د قاچاقو پر مهال ونیول سوه.
په حدود د 2,460 بوتله یو نیم لیټره بوتله مواد دوی ډېر په ماهرانه طور سره ځای پر ځای کړي وو.
په یو بل راپور کې به واوري چې درملو ته نه لاسرسی د دې لامل سوی چې ځینې ناروغان د درد آرامولو لپاره تاریاک استعمال کړي.
تریاک میموندم که میدندانای ما آرام کنه.
از تریاک می پای غاکونو که خوده چه درد یارم شیله تریاک و پرات درد نارمیده. آخر پا تریاک و متاده شون.
تا چه ده تریاک و در ملنه لنور و نشهی مواد و سرکم تو پیرو نلری پا دی علم و ده متادین و ده در ملنه لمتخصیص دکتر طارق احمد فهیم سرمرکه کردی.
دا چې د ډاکټر له مشورې پرته په ناڅاپي ډول مثلا ناروغ نشه پرېږدي نو دا ځینې ستونزې پیدا کوي، خاصتا تریاک.
د مجیب په نوم یو جوړ شوی معتاد وایي چې د احتیاط پر مهال مې له خپلوانو سره اړیکې نه ساتلې.
کمنیشه نه وای کړی نو اوس به نو د چا خبره د رکشي نه به یو موټر به مغستې او بل تجارت یو بل مغزې سړی آرام اوسېږي سړی پیشرفت مخکوي.
او د پروګرام په پای کې یوه په زړه پورې ډرامه لرو.
رهنما والا دې خدای خوار کی زمون کور ډیر بد سړی ته ور کړی دی.
څنګه بد سړی ته؟ ته دا سړی پیژنې؟
هو پیژنم.
څنګه سړی دی؟
بیا به ورسره درته وایم چې څنګه سړی دی.
اوس خبرونه په یو راپور پیل کوو. ته طالبانو د کورنی چارو وزارت وایي چې په کابل کې خورا ډیر کیمیاوي نشئی مواد نیولې دي. د نشئی موادو سره د مبارزې موینیت چارواکي وایي سلګونه لیټره کې خاچ په اوبلن شکل په بوتلونو کې اچول سوي او په پام کې وایي چې اروپا ته قاچاق شي په کابل کې ونیول سوه. لبلی خوا د سخ کال په لومړیو شپږو میاشتو کې په افغانستان کې تر 3000 ډیر کسان د نشئی موادو د کاروبار په تور نیول شوی دی. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
د ملګرو ملتونو لخوا په افغانستان کې د کیمیاوي نشئی موادو د ډیرېدو په اړه خبرداری سره سم د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت ویلي چې په کابل کې ښه ډیر کیمیاوي نشئی مواد نیولې دي. د کورنیو چارو وزارت له نشئی موادو سره د مبارزې معینیت چارواکو ویلي چې سلګونه لیټره اوبلنه ښیښه یې نیولې ده. دا ښیښه په یوه لارې موټر کې پټ ایښودل شوې او په پام کې وه چې لومړی کابل ښار او بیا له هغه ځای اروپا ته قاچاق شي. د نشئی موادو سره د مبارزې معینیت د حساسو څېړنو مدیر نایب سالار د دې نشئی موادو د نیول کېدو په اړه داسې وویل:
په هغې کې په حدود 215 کارتنه مواد چې هغې کې د خامو شیشې د مایع شیشا په نوم باندې مواد ځای پر ځای شوي وو. دغه مواد یې ځای پر ځای کړي وو. د سرکا په نوم باندې مایع مواد چې هغې استعمال حلال دی. د هغې سره څنګ کې په حدود 2400 یو نیم لتره بوتله مواد دوی ډېر په ماهرانه طور سره ځای پر ځای کړي وو چې دا مواد کندهار څخه رابر شوي وو کابل ته او د کابل نه بالاخره د یورپ هیوادونو ته خاص کر جرمني ته استول کېدل.
ملګرو ملتونو په نړۍ کې د کیمیاوي نشئی موادو د وضعیت په اړه په خپل وروستي راپور کې ویلي چې په افغانستان کې د کیمیاوي نشئی موادو تولید ډېر شوی او دا هیواد په سیمه کې د ښیښې د تولیدونکي په لوی مرکز اوښتی دی. په افغانستان کې ډېره ښیښه د سین رنګه مادې په مرسته جوړیږي چې هم خلک یې ومن بولي. د اروپا د نشئی موادو د کنټرول ادارې چارواکو په وروستیو کې له ازادي راډیو سره په یوه مرکه کې منلي چې اروپایي بازارونو ته ډېره برخه کیمیاوي نشئی مواد له افغانستان څخه قاچاق کیږي. له بلې خوا د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت وایي چې په تېرو شپږو میاشتو کې د نشئی موادو د کاروبار په تور تر 3000 ډېر خلک نیولې دي. د کورنیو چارو وزارت ویان عبدالمتین قانی وایي چې له دې نیول شویو قاچاق کوونکو سره زرګونه کیلوګرامه نشئی مواد هم نیول شوي دي.
نیروهای پولیسی مبارزه با مواد مخدر در 6 ماهی گذشته
له نشئی موادو سره د مبارزې پولیس او پتیرو شپږو میاشتو کې په ټول هیواد کې 3400 عملیات کړي چې په پایله کې د نشئی موادو د خرڅولو او جوړولو په تور 3400 کسان نیول شوي دي. دغه ډول په دې عملیاتو کې 403 کیلوګرامه ښیښه، 655 کیلوګرامه تریاک، 689 کیلوګرامه هیروین او 3346 کیلوګرامه چرس په لاس ورغلي دي.
3346 کیلوګرام چرس کې مواد کیمیاوي کشف او په دست نیروهای پولیسي آمد.
امنیتی کارپوهان وایي چې په افغانستان کې د نشئی موادو قاچاق تر پخوا څو برابره ډیر او اسانه شوی دی، ځکه هغه تخنیکي وسایل چې پخوا په هوایي ډګرونو، پولو او ښارونو په دروازو کې نصب شوي وو مسلکي کارکوونکي له وظیفو څخه ګوښه شوي او د طالبانو د حکومت نظامیان له دې وسایلو څخه د کار اخیستلو پوره تخنیکي ظرفیت نه لري.
درنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې د معتادینو د درملنې ډاکټران وایي چې د هیواد په لرې سیمو کې د درد آرامولو لپاره له تریاکو څخه کار اخیستلو یو ځل بیا رواج موندلی دی. د دې ډاکټرانو په باور په هغو سیمو کې چې روغتیایي مرکزونه لرې او خلکو ته درمل نه رسیږي، دا خلک په تیره بیا ښځې د بېلابېلو دردونو آرامولو لپاره تریاک استعمالوي. له دې ناروغانو څخه ځینې وایي د درد آرامولو لپاره د څو ځله تریاکو له استعمال سره په تریاکو معتاد شوي او اوس یې د درملنې لپاره په روغتیایي مرکزونو کې ځانونه بسترې کړي دي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي تازه ویلي قانوني درملو ته نه لاسرسی د دې سبب شوی چې د افغانستان په لرې پرتو سیمو کې ښځې او نارینه د درد آرامولو لپاره له نشئی موادو په تیره بیا تریاکو څخه کار واخلي. د افغانستان د ځینو لرې پرتو سیمو خلک وایي د درد آرامولو لپاره یې تریاک استعمالول چې په دې ډول په تریاکو معتاد شول او د درملنې لپاره روغتیایي مرکزونو ته ورغلي دي. دې خلکو آزادۍ راډیو ته وویل د تریاکو له استعمال سره نه یوازې دا چې درملنه یې ونه شوه، بلکې په تریاکو معتاد شول او اوس له یوې نوې روغتیایي ستونزې سره مخ دي. د افغانستان د شمالي ولایتونو یو اوسیدونکي صافیه چې نه غوړي ولایت او دقیق ځای په راپور کې یاد شي ازادي راډیو ته وویل د درد آرامولو لپاره د تریاکو استعمال له جدي روغتیایي ستونزو سره مخ کړی ده.
تریاک مې منم کوم دا نه نه آرام کنه.
تریاک می په غاکونو کې خودل چې درد یارم شي له تریاکو پراته درد نارامیده. آخر په تریاکو متاده شوم. کله چې به می د شپې لخوا له چای سره تریاک څخه خبومه له دې پراته ناروغه کېدم. په څو کلونو کې می وضعیت ډیر خراب شو او اوس هیڅ غاکونه نه لرم. اوس که تریاک استعمال نکړم در ملغیز نه را باندې کوي.
صافیا اوس د معتادینو د درملنې په یو مرکز کې بسترې ده. ملګرو ملتونو موندلې چې د درد آرامولو تر څنګ په افغانستان کې ځینې ښځې او نارینه د ستړیا لرې کولو او ویښ پاتې کېدلو لپاره له تریاکو څخه کار اخلي. د معتادینو د درملنې متخصص ډاکټر رحمت الله وایي د درد آرامولو لپاره له تریاکو څخه کار اخیستلو یو علت د تریاکو له زیانونو څخه ناخبري او بل علت یې پخوانی ناوړه دود دی چې په کلیوالو سیمو کې پاتې دی.
څوک د هډوکو درد ولري د درمل څخه کار نه اخلي، بلکې د تریاکو څخه کار اخلي. یا رواجي ډول باندې سپین سارې او یو بل څوک ورته وایي چې دغه په اصلاح باندې سالاد دپاره دغې لږ تریاک وخوره، یا د زکار د ټوخ د ځګر تخته کېدو دپاره، یا په اصلاح باندې خوب نه لري نه ارام یم دردونه لرم ته یو څه تریاک وخوره. نو د دې استعمال سره په بار وار استعمال سره احتیاط رامنځته کیږي. که چیرې په لوړ ډوز باندې دا وخوړل سي هغه قلبي عملا رامنځته کوي، کاډیا کاریشت او تنفسي عملې رامنځته کوي.
په داسې حال کې چې د طالبانو حکومت هڅه کوي چې د معتادینو د درملنې په برخه کې بهرنۍ مرستې له سره پیل شي، په افغانستان کې مرستندویه بنسټونو راپور ورکړی چې په دغه هیواد کې ډیری روغتیایي مرکزونه د درملو له جدي کموالي سره مخ دي او دې وضعیت خلک دې ته اړ ایستلی چې د درملنې دودیزو لارو چارو ته مخه کړي او په دې لړ کې له تریاکو څخه کار واخلي. د معتادینو د درملنې متخصص ارواپو محمد ګل سمیم وایي د درد آرامولو لپاره له تریاکو څخه کار اخیستل د خلکو ناخبري ښیي او دا یوه دروغجنه آرامي ده چې وروسته خلک ورباندې معتاد کیږي.
مواد مخدر به شخص
د نشه موادو استعمال سړی ته یو ډول دروغجنه خوشحالي او آرامي ورکوي. همدا دروغجنه خوشحالي او آرامي د دې سبب کیږي چې د تریاکو استعمال تکرار سي او وروسته د احتیاط سبب کیږي.
مواد مخدر نشه
د درد آرامولو لپاره له تریاکو څخه کار اخیستلو ناوړه دود داسې مهال بیا راژوندی کیږي چې د معتادینو د درملنې مرکزونو ته د ناروغانو ورتګ ښیي. ډیری هغه ناروغان چې په خوایې نباتي نشهیي مواد استعمالول په وروستیو کلونو کې په کیمیاوي نشهیي موادو معتاد شوي دي.
درنو اوریدونکو، تاسو کولی شئ چې د ازادي راډیو خپرونې سلر وي ساعته د سهار د شپږو څخه بیا د ماښام تر شپږو بجو پورې په لنډو څپو 19, 21 او 25 مترو او د ماښام له شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 1296 منځنۍ څپو باندې واوري. طبي ډاکټران د تریاکو نشه ډیر خطرناکه بولي او زیاتوي چې د دې نشې درملنه د نورو نشو له درملنې سره توپیر لري. دا چې د تریاکو درملنه له نورو نشهیي موادو سره کوم توپیرونه لري، د ډاکټر له مشورې پرته پر خپل سر د تریاکو پرېښودل معتادین له څه ډول ستونزو سره مخ کوي او د ځینو طبي بوټو په مرسته د دې ناروغۍ درملنه څومره مؤثره او ګټوره ده، په دې اړه مو د معتادینو د درملنې له متخصص ډاکټر طارق احمد فهیم سره مرکه کړې او په پیل کې پوښتلی چې د تریاکو پرېښودلو لارې چارې کومې دي.
په باندنیو هیوادونو کې ناروغ ته خو یو ته اکیوپنکچر ورته کوي، مثلا دا یو رواجی تداوی ده او د ساینس پورې کوم خاص مربوط کیږي نه. یو رقم عملیه ده چې ستنې چوخ کول کیږي په سکن کې او د هغې په طریقه باندې دغسې یو ډول تداوی کوي. دویم ډول تداوی په ځینو هیوادونو کې د میتادون استعمال دی چې هغوی تنا د میتادون استعمال کوي، خو البته د میتادون خپله د احتیاط سبب کیږي. نو ځینې سرچونه دا ښایي چې د میتادون احتیاط هم سخت دی، نو بیا هم دغس په آسان نشو انتخابولی. خو په هیواد دننه موږ د لیزه درملنه لرو چې د اراضو تداوی، مثلا د درد او نسناستي او بی خوبی او د زړه بدیدل، او یا مثلا ورسره هم د لیزه تداوی کې ورسره بیا میتادون ورکول کیږي په یو اندازه او بیا پرسته په اندازه سره کمول کیږي، یعنی کم استعمالی کې او بیا پرېښودل کیږي. هغه هم بل ورسره یو ځای د یخ اوبو استعمال دی چې نسبتا یخې اوبه باندې لمبي او دغه ناروغ او د هغې په واسطه باندې دغه ښه تداوی کیږي.
د تریاکو پرېښودل او درملنه له نورو نشهیي موادو سره کوم توپیرونه لري؟
د تریاکو پرېښودل او درملنه له نورو نشهیي موادو سره ډېر توپیر لري. مثلا هغه مواد لکه شیشه او تابلیت چې هغه استعمال شوي اوسیږي، هغه معتاد ته دوی هویدراول سنډروم هم فرق کوي. مثلا هغه اراز او علائم چې د نشې پرې خود وروسته راځي، یا مثلا هغه وخت چې فرق کوي چې مثلا دوی څومره وخت کې نشه پرې دی، مثلا کال کې پرې دی، مثلا یو نیم کال کې، یا مثلا د پنځه خورځو نه وروسته په دریم میاشت کې، په څلورم میاشت کې پرې دی، نو دا هغه شیان دي چې فرق کوي. او بل دا چې ځینې شیان دي چې هغه سره فرق نه کوي، مثلا مورفین او هیروین، مورفین او هیروین سره یو ځای د تاریاکو پرې خودل په یو ډول باندې تداوی کیږي، درملنه یو شان ده خو د نورو سره بیا فرق کوي.
د اتیاد درملنې په ځینو مرکزونو کې په تاریاکو اخته کسانو ته میټاډون ګولۍ ورکول کیږي. د نشې پرې خودلو دا لار څومره مؤثره او ګټوره ده؟
د میټاډون استعمال بالکل نن سبا شواهد ثابت کړي چې ډیره مؤثره ده. دا تداوی البته د هیروینو په تداوی کې خاص رول لري، ځکه دا د اوپوئیډونو د غیر قانوني استعمال او له همدې امله ډېرو مړینو کچه کمیږي. او همداشان دا خلک د ستنو څخه استفاده نه کوي، هغه ستنې چې هیروین موجود وي پکې، او انسان ځان ته د رګونو د لارې نشه انتقالوي او د هغې نه مخنیوی کیږي، او چې هغه بیا د مرګونو ناروغیو سبب کیږي، لکه ایچ آی وی، سی وی او داسې نور ناروغۍ، چې هغه بیا د مړینې لامل هم کیږي. او لیاد د نوی وتی چې میتاډون استعمال هم د احتیاط سبب کی، نو دا هم باید متخصص ډاکټر په وسیله باندې، باید په طریقه باندې استعمال کل شي تر څو به ته د میتاډون په احتیاط باندې اخته نشي.
د ډاکټر له مشورې پرته پر کور د تاریاکو پرې خودل نشیان لڅډ او ستونزو سره مخ کوي.
دا چې د ډاکټر له مشورې پرته بناسابي ډول مثلا ناروغ نشه پرې دی، نو دا ځینې ستونزې پیدا کوي، خاصتا تاریاک لکه د درد او نسناس دی، د خوب تشوشات او داسې نور، د زړه بدوالی او هغه شیان چې مثلا په کور کې د تداوی وړ نه دي. نو په دې خاطر په کور کې تداوی ډیره مناسبه ده، البته د ډاکټر په مشوره، که د ډاکټر سره مشوره نه وي نو دغه ستونزه بیا نورم زیاته شي.
په مجموع کې د تاریاکو پریښودل څومره وخت نیسي؟
دا اصلا دو رقم تداوی ده چې د ته په کار ده. یو خدا ده چې د ډیټاکس مرحله ده، د ډیټاکس هغه مرحله ده چې د زهرستنې مرحله، چې کله ناروغ نشب دیږي نو هغه بیا شفاخانه کې اوسیږي، او بیا هغه ځینې ستونزې چې مثلا ویدراول سندروم چې ورته وایي، د نشې پرې خودلو تقریبا د شپږ الا څلوېښت ساعته وروسته دغه اعراض پیل کیږي، چې دا تقریبا د څو ساعتونو نه نیولې ان تر یوې میاشتې پورې دوام کولی شي. هغه اعراض او علائم دردونه، اصالات او خوبی او دغه سينور ستونزه پیدا کوي او بیا خکیږي. بل هغه مرحله ده چې موږ ته رهاب ویلې شو. رهاب مرحله بیا تقریبا نن سبا په افغانستان کې اصلا به کار خو ډیر ده، خو متعدین سخت زیات دي او وخت ورته کم دی، شفاخانه کم دي، نو په دوه وجه باندې بیا نو د دوی تداوی تر پنځه څلوېښت ورځو پورې رالنډه شوې ده. خو اصلا د اصولو له مخې تقریبا څلور سوه یو پنځوس ورځې باید دغه ناروغان تر تداوی لاندې ونیول شي، او د هغې څخه وروسته بیا د یو کال یو نیم کال لپاره باید دغه ناروغان فالو اپ شي او دوی پوښتنه وکړل شي. نو په ټوله کې دغه ناروغان تقریبا درې کاله باید د تداوی لاندې ونیول شي.
ځینې کورنۍ د سپلنو او یا داسې نورو طبي بوټو په مرسته د تاریاکي کسانو درملنه کوي. دا ډول درملنه څومره مؤثره ده؟
دا دودیزه تداوی یا دودیزی تداویانې چې کومې دي، دا شاید ځینو ممالکو کې ونه اوسیږي، ځینو سیمو کې ونه اوسیږي. ځینې سیمې دي چې مثلا چین، هندوستان، افغانستان، پاکستان او دغه آسیایي ځینې مرکزي هیوادونه دغه ټولنې اکثره دودیزی تداویانې کوي. خو دغه تداویانې ځینې ستونزې را پیدا کولی شي چې غیر طبي یا مثلا غیر معیاري درمل یا دغه شیان چې د ناروغ دپاره مضر اوسیږي هغه استعمالیږي. نو زما فکر دا ده چې دودیزی تداوی نه اجتناب وشي او له ډاکټر سره مشوره وشي او په ښه شکل سره طبي درملنه صورت ونیسي.
داسې خلکو ته متوصیه څه ده چې غواړي له روغتون پرته په کور کې تاریاک پرېږدي؟
لومړی کار دا چې اړوند برخه کې ډاکټر سره ولیدل شي، په کور کې تداوی لپاره ترتیب ونیول شي. مثلا تدریجي ډول سره د نشې پرې خودل دي، مثلا د نسبتا یخ اوبو استعمال دی. په همدې وجه زما په نظر دا ډېره خبره ده، په کور کې باید تداوی شي. او دا مهمه ځکه ده چې دا ناروغ غواړي چې خپل ځان تداوی کړي. اکثره چې شفاخانو ته ناروغان راځي، هغه د کورنۍ د خوانه یا د ټولنیزو مشرانو له خوانه راځي یا مثلا د امنیتي کسانو له خوانه راځي. نو دغه خلک چې په کور کې نشه پرې خودل غواړي دوی د پاره مرسته په کار ده اشخاص چې څوک پیژنې هغه دې سره مرسته وکړي او په کور کې دنه دې دغه تشویش حل شي. نو زه فکر کوم دا به ډېره ښه وي باید کورنۍ ځینې غړي د ډاکټرانو سره مشورې وکړي چې څنګه وکولی شي د نوموړي ناروغ سره مرسته وکړي. او ښه خبره به داسې وي چې مثلا هفته په هفته یا څو ورځو کې دنه د مالج ډاکټر سره په تماس کې شي یا ورسره نږدې نه وګوري.
د زهرو کاربن په دې خپرونه کې د نشي موادو ټول اړخونه څېړل کیږي. په یاد ولرئ چې دا خپرونه د ازادي راډیو پر ویب پاڼه فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلی شئ.
ترنو اوریدونکو، تاسو له ازادي راډیو څخه د زهرو کاروان خپرونه اورئ. ته لوګر ولایت د برکی برک ولسوالۍ مجيب اوس نشه پرې ایښې ده، خو لا یې د اعتیاد د دورې ترخې خاطرې نه دي هېرې کړې. د مخکې رخشه چلوله چې د ناوړو ملګرو سره د ناستې ولاړې له امله موتاد سو. دی وایي چې د نشې پر مهال یې له خپلوانو، ملګرو او ګاونډیانو سره اړیکې ځکه نه ساتلې چې هغوی یې له احتیاط څخه خبر نه سي. دا چې مجيب خپله لومړۍ نشه له څه شي څخه پیل کړه او د احتیاط له امله نور له څه ډول ستونزو سره مخ سوی دی، دا به خپله مجيب راته ووایي.
تر اوم سم پورې مکتب ولې بیا اقتصادي مشکل نو بیا نه شو کېدلی. پلار م سپینګیرې و نو مکتب هم پرېښوسه، نور کار روزګار هم شروع کړه. پلار رکشوانی مې کوله. زموږ پلار کله پاک ورسېده، غوښتله مې چې دوه خواته انډیوالانو سره وګرځم. نو ما ویلې چې زما به دا غم غلط شي، هغه تفریح تفریح کې مې انډیوالانو نور نه شي کولی. نو زه اساسا ول په 400 وختلم، د 400 نه یو نیم کال مې 400 وهل، بعد هغه نه بیا زه نور شیشه واوختلم، درې نیم کال مې شیشه وهل، یو نیم کال مې 400 وهل. نو نشایي مواد هم دغه هغې زمونږ کاروبار باندې کړی چې کله به ما نشه کوله، نو په هغه ورځ به مې لکه 15-16 پیدا کولې، چې په کومه ورځ به مې نشه نه کوله په هغه ورځ به مې زر یو نیم زر روپۍ کار کوله. چې نشه سړی وکړي د کاروبار نه سړی غورځوي، سوچ فکر خیالونه داسې وي لکه چې دی وایي چې په دا دنیا کې زه یم، زه یو رئیس جمهور یم، یو زه یو خان یم، نور کار روزګار ته نه پاتې، ورځ ټوله توچو کې تېره شي. موږ د دوستانو نه، د خپلو خپلوانو نه، د مړي ژوندي نه، د کورنۍ نه، نه ته د ته پورې چې همسایان سره به موږ داسې په لاره کې به روان وو چې همسایه به سلام واچ، موږ به ته نه مخواړه اسلام ته عمر تو علیک نه کوله. مالو درګه چې دا سړی موږ سره هغه ډیر نه کې راو به ډیر نه کې موږ سره سبا ورځ موږ فیل موږ امان نه خبر نشي. په الله د ده چې هغه دوست د خپله پوهېږي در مانه چې دا سړی څنګ ته بغلده شوی دی، والله دی لکه چې په نور نشو وخته بد اغېز یې همدغه ده. د کورنۍ چلند تر وخته پورې نه پوهېدله ښه و راسره، چې بیا کله خبر شل نو همدغسې مور، ورور، خور ټول همدغه هڅه کوله چې ما سره داسې وضعیت وکړي چې زه د عمل پرېږدم. نو زه به خپل بیا دبي د مافي خپل په خره به سپور وم چې نه والله که مې کته کوي، او په الله د ده چې زه په همغه نشه کې اخته وم. دغه ایدي دغه بد وضعیت به ماته داسې ښکاره کېدله چې والله دې ما دښمنان دي. نو په الله د ده چې زه کله خبر شوم بستر شوم، هلته څه وخت مې تېر شل، نو بعد هغه نه چې ما مغزه لږ در فعاله شل، نو زه پوه شوم چې نه دا د دښمنان نه دا د دوستانو. نو د دې لارې نه موږ کوم خیر نه لیدلی بغیر د تاوان. یوه ورځ ما یو ورور په یو بد ځای کې زه لیدلی وم، نو چې کله کور ته زه راغلم دی بېچاره زما پښو ته ولیده. زه خپل رجي شوم، دا مې غېږ کې ونیو، ورسره په ژړا شوم چې خیر ته څه شوی زه هماغسې کوم. خو یعنې موږ دا ذهن عمل دونه هغه کړي وو ضعیفه کړي وو چې بیا هم د ده په قصه کې نه وو. نو چې کله به نشه وکړه نو بیا به مې چې دا یاد راغی، نو زه به یې زارولم، نشې په خوند زه نه پوهېدلم. اخر نو مجبوره شل چې زه یې راوړلم مشرفخانې ته بستر یې کړم. کوم نشه نه وای کړی نو اوس به نو د چا خبره د رکشې نه به یو موټر به مغست، یو بل تجارت، یو بل مغزه سړی آرام اوسېږي، سړی پیشرفت مخ کوي. نو چې مغزه دې ګډوډ اوسېږي نو پیژار سه سړی شه سړی نه پاتې کیږي.
دا ازادي راډیو درنو اورېدونکو، دا دې د زهرو کاروان خپرونې وروستۍ برخې ته راورسېدو، او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې کمال د کور له خاوند سره د کرایي کور قرارداد کړی او کور ته ورکړه شوی دی، خو د کور خاوند ناڅاپه کمال ته وایي چې کډه بار کړي او کور خالی کړي. دا چې د کور خاوند ولې کمال له کوره شړي او اصل کیسه څه ده، دا به په ډرامه کې واورو.
خزی او خزی چیری
سوای دادی دلته یما
دادی رغلم څه دی راته وای
دا زمون په کور کې چې فکرې اوسېږي دا خلک څوک دي
نه پوهېږم چې څوک دي اوس نوی را کړه شوی دی.
نو تاسو ولې زمون کور داسې چاته په کرایه ورکوئ چې نه پیژنئ؟
نو زه خو په کور کې ناسته یم، زه یې څه پیژنم؟
نو زه خو هم دا څو میاشتې مسافر وم، کور چا په کرایه ورکړی دی؟
کور خو تا رهنما والا ته ویلي وو چې په کرایه یې ورکړي، هغوی په کرایه ورکړی دی.
رهنما والا دې خدای خوار کړي، زمون کور یې ډېر بد سړي ته ورکړی دی.
څنګه بد سړي ته؟ ته دا سړی پیژنې؟
هو پیژنم.
څنګه سړی دی؟
بیا به وروسته درته ووایم چې څنګه سړی دی. اول باید د دې سړي چاره وکړم.
څنګه چاره یې کوې؟ ناحقه ځان په جنجال مه ورسره اخته کوه. کور خو رهنما والا ورکړی دی.
زه هم رهنما والا ته ورځم.
و سړیا، پام کوه چې جنجال ورسره ونه کړې.
بس زه پوهېږم چې څه ورسره وکړم. سلام علیکم.
وعلیکم السلام حاجی صاحب، ستړی مشی؟
تم ستړی مشی، سال له خې جوړ په خیر.
شکر مننه. رازا رازا حاجی صاحب، دغه مخامخ چوکۍ کېنه.
سمه ده، دا کېنم.
حاجی صاحب څنګه جوړې؟ سفر مو په خیر تیر شو؟
او شکر په خیر تیر شو.
خبر شوې وای چې ستا کور می په کرایه ورکړی دی. خپل وړه کرایه می ورکړی دی.
ستا دې د خادۍ لوړه کرایه شي، تر داسې سړي چې کور تش پاتې وای ښه به و.
ولې خدای دې خیر کړي، کرایه والا بد سړی دی.
دا پوښتنه خو باید زه ستا څخه وکړم چې دا څنګه سړی دی.
ما خو چې له رنګه وکوت ښه سړی راته معلوم شو.
نو زما د موبایل شمېره خو درسره وه، ما ته به دې ویلي وای چې زه دا کور دغسې یو سړي ته ورکوم.
ښه خیر، اوس راته ووایه چې سړی څه بدي لري.
واوروره، دا سړی پوډري دی، نوره بدي لا څنګه یې؟ زمون گاونډیان په نشو اخته کوي، غلاوی کوي، شل نور فسادونه کوي.
د ده پلار دا کار نشي کولی حاجي صاحب. زما سره یې اسناد شته، قرارداد یې را سره لیکلی دی، شاهدان لرو. دا کار نشي کولی، بېغمه اوسه.
تا چې کور ورکړ څنګه سړی و؟
سپین ګیری سړی و، خم مبارکه سپینه ګیره یې درلوده.
واوروره، دروغ یې درته ویلي دي. دا ځوان سړی دی، اسناد یو چا دي او په کور کې بل څوک اوسیږي.
څه شی؟ دا سړی ځوان دی؟
هو ځوان دی، که یې نه منې کور ته یې ورشه ووینه.
عجیبه ده والا. قسمه ده زه یې وینم، ته بېغمه اوسه. که بل څوک و ورته وایم چې کور خالي کړي. نه پوهېږم چې کمال به کور کې وي که نه. ته ودرې چې دا دروازه ور وټکوم. دا څه بد سپی لري، ته ودرېږه چې بیا دروازه ور وټکوم.
صبر وکړه دادی، درغلم، دروازه مه ماتوه.
سلام علیکم.
وعلیکم السلام. ورور ښه یې؟
ورور که یې، ته مې ونه پېژندلې. خیریت خو وه؟
او خیریت دی. په دې کور کې ته اوسېږي؟
هو زه اوسېږم. ولې؟
زما نوم سید محمد دی، رهنما والا یم. دا کور خو ما بل چا ته په کرایه ورکړی و. د کرایې اسناد یم د بل چا په نوم دي.
څه فرق کوي؟ هغه زما انډیوال دی.
څنګه څه فرق کوي؟ تا لیدلی وي چې اسناد یې د یوه سړي وي او په کور کې د بل څوک اوسېږي.
نو بادره، اوس مشکل څه دی؟
مشکل دا دی چې ته د هیروینو عملی یې. د کور خاوند پرون رهنما ته راغلی و او ستا په باره کې شکایت راته وکړ.
نو هیروین خو به زه څه کوم؟ بل چا ته خو مې ضرر نه دی رسولی.
د کور خاوند او د کوڅې خلک په عملیانو باور نه کوي، وایي معتادین نور ځوانان په نشو اخته کوي، غلاوی کوي او د نشئی موادو کاروبار کوي.
خو اوس نو زه څه وکړم؟
هر څه چې کوي زه په ډیرو خبرو نه پوهیږم. کور خالی که او خلاص.
ښه سمه ده یاره، ته چې وایې نو صحیح ده.
بس چې صحیح ده، کور خالی که. په یوه هفته کې باید خامخا کډه بار کړي.
تازه د رادیو درنو اوریدونکو، د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده. تر بیا مو پر لوی او مهربانه الله سپارو. د خدای په امان.
د زهرو کاروان.
Pumri pa pum 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 ke,
شفق و زرت خیجم دارنگ لپیڈا کوام پل جانان میں لٹوام اور کرمان میں لٹوام پل